د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
درنو قدر منوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیو دا نن د شنبې خالي ورځ د 2019 کال د اکتوبر د میاشتې 15 نیټه ده په خیبر پختونخوا کې د سهار شپږ په کابل کې 15 نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د شپې 9 بجې دي زه مجاهد جواد یم لومړی پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سرټکو ده د رويټرز خبري ادارې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي خلزات او طالبانو ترمنځ د لیدنې خبر ورکړي ډونالد ټرمپ پخپلو تازه څرګندونو کې بهرنیو هیوادونو ته د سیاسي مخالفینو د پلټنو د وړاندیزونو په دفاع کې ویلي دا د قانوني دند د چي لفساد سره جګړه وکړي او په عراق کې پلرونکوونکو باندې د پولیسو په ډزو کې په یو ونی کې لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي دي او اوس هم پوره خبرونه اورئ د رويټرز خبري ادارې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د لیدنې خبر ورکړی د ادارې د دوو پاکستانی سرچینو له خولې راپور ورکړی چې خاغلی خلیلزاد د اکتوبر په دریمه د طالبانو له پلاوي سره په اسلام آباد کې کتلی دي دغې لیدنې څه د پاسه یو ساعت دوام کړی خو د بحث وړ مسایلو د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویل شوي تر اوسه امریکایي سرچینو دغه خبر په رسمي توګه نه دی تایید کړی خو که دغه لیدنه شوې وي دا به وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره مذاکرات وځنډول لومړی ځل وي چې ښاغلی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره ګوري بل پلو د افغانستان ولسمشري ماڼۍ وایي د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو تر اعلانه وروسته حکومت د سولې خبرې له سره پیلوي له هغې وروسته چې پاکستاني چارواکو د طالبانو تود هرکلی وکړ افغان حکومت وایي دغه تود هرکلی بې پایلې دی او روانې لیدنې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته نشي کولای د پاکستان روغتیا محکمه چارواکي وایي د ډینګي تبي د مخنیوي لپاره یې ګامونه پورته کړي خو لا هم په پینډۍ اسلام آباد او د دې ترڅنګ په خیبر پختونخوا سند صوبه او په تیره بیا په کراچۍ کې ورځ تر بلې ډینګي باندې خلک اخته کیږي په اسلام آباد کې د روغتیا ملي ادارې یا ان آی ایچ ویاند رانا محمد صفدر د جمعې په ورځ مشال راډیو ته وویل له تیرې اونۍ راهیسې د ډینګي په رنځورانو کې کمی راغلی خو بیا هم زرګونه خلک پرې اخته دي هغه وړاندې وویل تر پرونه د راغلو معلوماتو تر مخه له 20,000 زیات کسان په ډینګي اخته دي په دې کې نږدې نیمایي مریضان د پینډۍ او اسلام آباد خلک دي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپلو تازه څرګندونو کې بهرنیو هیوادونو ته د سیاسي مخالفینو د پلټنو د وړاندیزونو په اړه سپیناوی ورکړی ټرمپ ویلي دا د قانوني دنده ده چې له فساد سره جګړه وکړي هغه ویلي دا د سیاست په اړه نه بلکې دا د فساد په اړه ده ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې ژورنالیستانو ته په خبرو کې وویل که تاسو اساسي قانون وګورئ او ولولئ او داسې نور څیزونه نو زه د فساد په اړه پوښتنه کوم دا زما مسؤلیت او دنده ده په عراق کې د شیعه ملیشو پخوانی مشر او په پارلمان کې د ستر مخالف بلاک مشر مقتدا الصدر د عراق له حکومت څخه غوښتي دي چې استعفا ورکړي نوموړي زیاته کړې چې باید د ملګرو ملتونو د څار لاندې له وخته مخکې ټاکنې ترسره شي د عراق امنیتي ځواکونو په بغداد کې د جمعې په ورځ د حکومت پر ضد په هغو لاروونکوونکو باندې ډزې کړې کوم چې د بیکارۍ کمزورو خدماتو او د فساد پر ضد د څلورمې ورځې لپاره سره راټول شوي وه د فرانسې د خبري ادارې یا اف پی خبریال ویلي ډزې هوایي نه وې بلکې نیغ په نیغه په لاروونکوونکو باندې شوي دي امنیتي او روغتیایي سرچینې وایي په دغو ډزو کې په روانه اونۍ کې لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي دي د سرې میاشتې نړیوالې ادارې یا آی سي آر سي د جمعې په ورځ په یوه بیان کې ویلي دي چې د ملکي وګړو مرګ ژوبله په ټول هیواد کې د اندېښنې وړ ده یاد ادارې له دواړو غاړو څخه غوښتي دي چې له زغم څخه کار واخلي مایکروسافټ ویلي د ایران حکومت سره تړلو انټرنیټي هکرانو د امریکا د ولسمشرۍ په یوه کمپاین باندې بریدونه کړي دي خو برلې شوي نه دي مایکروسافټ د جمعې په ورځ وویل چې هکرانو هڅه کړې ده چې 201 څلوېښت اکاونټونو ته ننوځي چې په هغو کې د امریکا د ولسمشرۍ یو کمپاین د امریکا د حکومت اوسني او پخواني چارواکي رسنۍ او یو شمیر له هیواد څخه وتلي مهم ایرانیان شامل دي یادې داری ده هم ویل چې هکران په بریالۍ توګه څلورو اکاونټونو ته ننوتی وو، خو یو یې هم د کمپاین او یاد اوسنی او پخوانی حکومتي چارواکو څخه نه و. خو مایکروسافت د هغه ټاکنیس کمپاین نوم نه دی اخیستی په کوم کې چې هکرانو برید کړی و. او وروسته خبر دا چې د جرمني او د اروپایي اتحاد چارواکو له ترکیې څخه خپل دوه ورځنی سفر پای ته رسولی. دا سفر د دې لپاره ترسره شوی تر څو د بشري ناورین د مخنیوي لپاره له ترکیې سره د کډوالو شوی تړون خوندي وساتل شي. له ترکیې څخه یونان ته د کډوالو په ننوتلو کې وروسته له هغې زیاتوالی راغی کله چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان اروپا ته د خپلو پولو د پرانیستلو ګواښ وکړ. د خبرونو پای.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اورېدل.
نو خبر من اوریدونکو په دې هیله چې یو خکلی ورځ به مو پیل کړی وي. راځو هم لومړنی راپور ته چې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د ځنګړي استازي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د لیدلو خبر یا راپور دی چې د رویټرز خبری ادارې خپور کړی او ژباړی موږ درته په دې راپور کې وړاندې کوو چې زموږ همکار منظر شهید چمتو کړی.
د رویټرز خبری آژانس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د لیدنې کتنې خبر ورکړی. دې آژانس د دوو پاکستانی سرچینو په حواله ریپورت ورکړی چې ښاغلی خلیلزاد د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په درېیمه نیټه د طالبانو له پلاوي سره په اسلام آباد کې کتلی دي. دغې لیدنې کتنې څه د پاسه یو ساعت دوام کړی، خو د بحث وړ مسایلو د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. تر اوسه امریکایي سرچینو دغه خبره په رسمي توګه نه ده تایید کړې، خو که دغه لیدنه کتنه شوې وي دا به وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طالبانو سره مذاکرات وځنډول لومړی ځل وي چې ښاغلی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره ګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د پنجشنبې په ورځ ویلي و هیله ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دغه دوه اړخیزه خبرې په پاکستان کې وشي. د طالبانو یو پلاوی په دې وروستیو ورځو کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د یو شمیر پاکستانی چارواکو سره لیدنې کتنې کړي دي. تیره ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او افغان طالبانو ترمنځ د ملاقات خبرونه هم مخې ته راغلل، خو بیا د جمعې په ورځ د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فردوس عاشق دغه خبر رد کړی دی چې ګنې عمران خان د طالبانو سره لیده کاته کړې ده. د افغانستان حکومت د طالبانو څخه د پاکستان د هرکلی په څرنګوالي سخت انتقاد کړی دی او هغه د اصولو خلاف عمل ګڼلی دی. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو دولس کسیز پلاوی د اسلام آباد سفر کړی او د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي او نورو لوړپورو چارواکو سره لیدلی دي. د طالبانو د پلاوی او قریشي ترمنځ په لیدنه کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټیننټ جنرال فیض حمید هم ګډون کړی دی. د طالبانو او خلیلزاد د لیدنې خبر په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې تیره میاشت د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طالبانو سره د خبرو ودرولو ویلي وو. د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو او نشریاتو مرستیالي فردوس عاشق ویلي چې طالبانو او قریشي لیدنه او خبرې اترې د افغان سیاسي عمل لپاره خوشبینی ده.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د درنو اوردونکو او بل راپور هم په امریکا کې د امریکا د ولسمشر د مواخذي په دوران کې ډانلډ ترامپ په خپل تازه څرګندونو کې بهرنیو هیوادونو ته د سیاسي مخالفینو د پلټنو د وړاندیزونو په اړه سپیناوی ورکړی. ترامپ ویلي دا د قانوني دنده ده چې له فساد سره جګړه وکړي. نور حال زموږ د همکار بختور شابه دی راپور کوي.
د امریکا صدر ډانلډ ترامپ سیاسي مخالفینو ته په ورستی خبرګون کې د بارنو هیوادونو مشرانو سره د خپل ټلیفوني خبرو دفاع کړي او ویلي دي دا د آئینی ذمہواریده چې په ملک کې د بڑو رشوتونو مخه ونیسي. د صدر ترامپ په ضد مخالف ډیموکرات ګوند نیوکه کوي چې د یوکرين صدر ته په ټلیفون ویلو چې د سیاسي مخالف او پخوانی مرستیال صدر جو بایدن او دغه د زوی هانټر بایدن په اړه د غبن یا کرپشن پلټنې وکړي. خو صدر ترامپ دغه نیوکو ته په جواب کې ویلي
And if you look and you read
دا سیاست نه ده دا د بڑو رشوتونو یا کرپشن خبره ده. که تاسو عین اولولای نو پخپل به درته معلومه شي چې دا زما قانوني ذمہواری ده چې کرپشن ختم کړم. دا زما کار ده. صدر ترامپ دا خبرې د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان وکړې دي. خو د کانګرس لاندینی برخه یا هاوس چې پکې د مخالفه ډیموکرات ګوند اکثریت ته د صدر ترامپ په ضد د مواخذه کولو رسمي تحریک پیل کړي او د هاوس د استخباراتي کمیټې مشر ایډم شیف ویلی صدر ترامپ چې د یوکرين صدر سره په ټلیفون کې خبري کړې دي دغه د امریکا ملي سلامتي ته زیان رسولې. د هاوس سپیکر نانسي پلوسي هم ویلی وو صدر ترامپ د آئین سرغړونه کړې او هیڅ څوک د قانون نوچت نوي ک صدر وی هم باور سره احتساب کیږي. خو صدر ترامپ دغه خپل ذمہواری بللې او ویلی دي دغه سیاست نه بلکې د کرپشن مخنیوي وو چې د قانوني ذمہواری ده. دغه ته په جواب کې د کانګرس د استخباراتي کمیټې مشر ایډم شیف په خپل یو ټویټ کې لیکلي د ترامپ دا خیال دی چې په بارنیو هیوادونو د خپل سیاسي ګټو لپاره فشار اچول د قانوني حق دی. د کانګرس هر غړی دا فیصله وکړي چې دا د حق دی او کنه. د مخالفه ډیموکرات ډلې ترڅنګ د صدر ترامپ د ریپابلیکن ډلې یو وتلی سېنیټر میټ رامنی هم د صدر ترامپ په دغه کار ټکونه کړې دي. د یوټا ریاست نه د امریکا د سېنات غړی او پخوانی صدارتي امیدوار میټ رامنی په ټویټ لیکلی سمره چې تر اوسه ښکارا شوې ده د صدر ترامپ لخوا چین او یوکرين ته د جو بایدن په ضد د پلټنو ویل یو بد کار دی چې وړاندې د امریکا په تاریخ کې بل صدر نه دی کړی. میټ رامنی د صدر ترامپ د ریپابلیکن ګوند لومړی غړی دی چې د صدر ترامپ په ضد یې ښکارا نیوکه کړې دي. د صدر ترامپ د مواخذه کولو لپاره په کار ده چې په سېنات کې د ډیموکرات ګوند د سېنټرانو سره د ریپابلیکن ګوند شل غړي او دوه آزاد سېنټران هم ودرېږي نو صدر د خپلې څوکۍ نه لرکولې شي. صدر ترامپ ویلي ډیموکراتان په هاوس کې خو اکثریت لري خو که د په ضد یې د هاوس نه د مواخذې قانون منظور هم کړو په سېنات کې به یې بیلي چرته چې د ریپابلیکن ګوند واکمني ده. صدر ترامپ د جمعې په ورځ بیا دغه رپورټونه رد کړي چې غنې د یوکرين په صدر د جو بایدن او د هغه د زوی د پلټنو لپاره فشار اچولې وو. نو موري ویلي زه د بایدن د سیاسي کمپاین غم نه کوم دا د کرپشن خبره ده. نو موري په وایټ هاوس کې خبريالانو ته ویلي دي په دې خبره قانې ده چې بایدن صدارتي انتخابات نشي ګټلې او د په ضد د پلټنو خبره د سیاست نه د کرپشن خبره ده چې مخنیوي کول یې د امریکا د صدر په هیڅ د ذمہواری ده.
که موبایل ټلیفون آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلې او اوریدلې شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړې
اوس هم راځو د عراق په اړه یو راپور ته چې په عراق کې د شیعه ملیشو پخوانی مشر او په پارلمان کې د ستر مخالف بلاک اوسنی مشر مقتدا الصدر د عراق له حکومت څخه غوښتي چې استعفا ورکړي او په ورته وخت کې د هم غوښتي چې د ملګرو ملتونو د څار لاندې دي له وخت مخکې ټاکنې ترسره شي. نوموړي دغه څرګندونې وروسته له هغې کړي چې په عراق کې د تیرو څلورو ورځو راهیسې لاریونونه کېږي د حکومت پر ضد، د حکومت د فساد پر ضد، او دا چې په دغه هیواد کې بیکاري زیاته شوې ده. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار نوشیروان قلندر یو راپور ده.
د عراق حکومت یو د صحت چارواکي او عینی شاهدان وایي چې د جمعې په ورځ امنیتي ځواکونو یو ځل بیا په مظاهره کې یانو ډزې کړې دي چې پکې یې نور لس کسان وژلي دي. د امنیت او صحت چارواکي وایي چې د تیرې نهه سه شنبه ورځې څخه د حکومت په ضد پیل شوو احتجاجونو کې تر دې مهاله ټول 350 مظاهره چیان وژل شوي دي. مظاهره چیان په هیواد کې د واکمن وزیر اعظم عبدالمهدي د حکومت په ضد احتجاجونه کوي. دغه احتجاجونه د انټرنیټ د لارې راجوړ کړي شوي دي او مظاهره چیان په هیواد کې د بیروزګاری، د بجلی او صفا اوبو د نشوالي په ضد احتجاجونه او د وزیر اعظم مهدي نه د استعفا غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا په مظاهره چیانو باندې د امنیتي ځواکونو لخوا په تشدد باندې سخت خفګان ښودل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر دفتر په مظاهره چیانو د امنیتي ځواکونو له تشدد ګام باندې سخت نیوکه کړې دي او زیاتوي چې د عراقي حکومت لخوا مظاهره چیانو ته د تشدد په ژبه کې ځواب ډیر زیاتی او بې عقل کار دی. د بشري حقوقو ویاندې مارتا هورتادو بیا صدا سوای
and have also fired tear gas canisters directly at protesters. We call on the Iraqi government to allow people to freely exercise their rights to freedom of expression and peaceful
use. تاسو وای چې موږ په دې خبره ډیر پریشان یو چې حکومت ځواکونه په مظاهره چیانو نیخ پنی غډځی کړي او په زنو زینو کې پر دربړ ګولې ورولي او کوتک ماری پر هم کړي دا. هورتادو وای چې موږ د عراق په حکومت هغه کړي دي چې ولسته د پرم نه احتجاج د لارې د ازار آزادې حق ورکړي شي، ځکه چې د طاقت استعمال یوازې په هغه صورت کې چې بللار ختموي. د بشري حقوقو کمشنر دفتر په عراقي حکومت زور راوړی دی چې د مظاهره چیانو په ضد دی د تشدد نه بغیر ګامونه پورته کړي. د سور صلیب نړیوال ادارې هم د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي دي چې عراق کې د پرم نه احتجاجونو د تشدد او په دې کې د اولسي وژلو او ژوبل کېدلو شمیره زیاتیږي او دا ډیره د تشویش وړ خبره ده. آی سی آر سی په دواړو خواوو غږ کړی دی چې زغم دې وښایي. د احتجاجونو په اړه ویل شوی دي چې په غیر منظم ډول کېږي او څوک یې مشري نه کوي او زیاتره پکې د عراق د سرخار بغداد او شاوخوا سیمو ځوانان دي. خو حکومت مخالفه د شیعه مذهبي ډلې پخوانی مشر مقتدا صدر په مشرۍ کې په پارلیمان کې دا وخت مخالفه ډلو یو لوی اتحاد جوړ کړی دی او دوی د جمعې په ورځ د وزیر اعظم عبدالمهدي نه د استعفا غوښتنه کړې ده او ورسره په هیواد کې د ملګرو ملتونو په نگرانۍ کې د بیا ټاکنو غوښتنه هم کړې ده. مطبوعات د کورد شفق نیوز د ویب سایټ لخوا وایي چې روانه اونۍ په راپارېدلو احتجاجونو کې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې تر اوسه 350 پورې خلک ژوبل شوي دي. د صحت چارواکي بیا وایي چې ټول 200 کسان ژوبل دي چې پکې څلوېښت امنیتي عسکر هم شامل دي. په نړۍ کې په بډو رشوتونو کې په ککړو هیوادونو باندې د سار تنظیم ترانسپیرنسی انټرنیشنل وایي چې عراق په نړۍ کې په هغه 12 نمبر هیواد دی چې پکې په حکومتي کچا زیاته بدنوانی کیږي. په عراق کې د تیلو لوی او وړې ذخیرې دي، خو ورلد بینک وایي چې د 40 کروڑ آبادی په دغه هیواد کې 2% آبادی یوازې $2 د ورځې آمدنی لري او لوی اکثریت ځوانان بې روزګاره دي. وزیر اعظم عبدالمهدي په مظاهره چانو غږ کړی دی چې جایز غوښتنې منلې شوې دي او خپل کورونو ته دې بیرته لاړ شي. د دې تر څنګ په حکومتي ادارو غږ کړی دی چې بهرنۍ کمپنۍ دې د دې پابند کړي شي چې 50% ملازمتونه د عراق ځایي خلکو ته ورکړي. په یو بیان کې وزیر اعظم مهدي ویلي دي چې په مظاهره چیانو تشدد یې مجبوري و او دغه تشدد یې د یوې ترخې ګولې په توګه تیر کړي. د وزیر اعظم مهدي د حکومت یو کال پوره شوی دی او خلک وایي چې د هیواد په مسلو قابو راوستلو کې ناکام شوی دی.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
در نوردون کو اوس هم یو بل راپور ته زو چې د سیمې پاړه د یو غداد چې د پاکستان حکومت داسې پتیل دا داسې پروګرام لري چې داسې یو محکمه یا ټریبیونل جوړ کړي چې په هغه کې به بیا د رسنۍ او یا میډیا پورې مربوط کیسونه او دوسی ارزوي او څېړي. نور حال په دې اړه ارشد حسین سیمې درکوي.
پاکستان کې د مطبوعاتو مدیرانو، مالکانو او صحافتي تنظیمونو په متفقه توګه د حکومت لخوا د ځانګړي میډیاي عدالتونو د جوړښت فیصله رد کړي او په هیواد کې په میډیا د قطغن لګولو او د مخکینه په لګول شو بندیزونو کې د اضافه په حکومتي وړاندیزې اندېښنې خودلې. دا پریکړه د آل پاکستان نیوز پیپر سوسایټي، کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایډیټر، پاکستان براډکاسټنګ ایسوسیشن او د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالست په شریکه غونډه کې شوې. په دغه غونډه کې ګډون کونکو هیواد کې د میډیا په ازادۍ د قطغن لګولو او په میډیا د وړاندې څخه لګیدلې بندیزونو کې اضافه باندې اندېښنه ښکاره کړې او په غونډه کې د صحافت د میدان سره اړه لرونکو تنانو د حکومت څخه په سمدستي ډول د میډیا مخالف فیصله بیرته اغستلو غوښتنه هم شوې ده. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې 13 میاشت د اطلاعاتو مشر فردوس عاشقوان ملکي د مطبوعاتو د مسلو د هواري د پاره د خصوصي عدالتونو د جوړښت خبره کړې وه. پاکستان کې د موجوده حکومت په واک د راتلو سره سم کو یو خوا په میډیا او مطبوعاتو قطغنونه زیات شوي، نو ورسره تر دې وخته پورې په زرګونو صحافیان د بجټ د کمی په پلمه د مطبوعاتي ادارو څخه وخکلی شوي. د کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایډیټر صدر عارف نظامی چې په خپل هم په دغه غونډه کې موجود وو، ډیو ریډیو سره خبرو کې ویل چې د دغه ځانګړي عدالتونو مخالفت کوي.
ایک نقطه پر سب کا اتفاق تھا کہ جو یہ خصوصی ٹریبیونل ہے، اگر یہ بنانے کی کوشش کی تو ان کو بڑے بھرپور طریقے سے ریزسٹ کیا جائے گا اور اس زمن میں کوئی راست اقدام بھی کیا جائے گا، یعنی کہ کوئی انتہائی اقدام میں اخبار بند کرنا یا چینل بھی بند کرنا، اس قسم کے معاملات بھی شامل ہیں.
ہغوائی ٹول گڈن کوں کی پیوا نقطہ متفق ہو چکے حکومت د غزانگڑی عدالتوں نو جوڑولو ہس کوی نو د دے بسخ مخالفت کوی او پدے لڑکی کی ضرورت پیش شو نو اخبارونا او ٹیلی ویژن چینل بہ ہم تڑلی کی گی. د پاکستان یونین آف جرنلسٹ ورکر گروپ مشر پرویز شوکت ڈیو ریڈیو توائی د هغوی د تنظیم آئین که یو خوا د صحافت تا ازادی خبر کوي، نو بل خوا دغه آئین د مطبوعاتی ادارو کې د کارکونکو د پاره ضابطه اخلاق هم ټاکي او باید چې ورکران په دغه ضابطه اخلاق عمل درآمد باوري کړي.
میں نے ان سے کہا پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہماری مدد لینی ہے تو ہمارے ساتھیوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا، اور جہاں تک آزادی صحافت کا تعلق ہے ہمارا تو موٹو ہی ہے آزادی صحافت پی ایف یو جے کا.
ہغوی ما مالکانو تو ویل ک د ہغوی د ورکرانو مرسته پکار وین ولومبلی خودی د خپل ورکرانو د حقونو سادنه باور کړی او د پاکستان یونین اف جرنلسٹ نارا هم د صحافت آزادی دا او د دې آزادی د ساتنې د پاره به هر ډګر هڅه کوي. د صحافیانو د نړیوال تنظیم رپورټر وداوت بارډر د رپورټ تر مخه په ګرد نړۍ کې د اظهار د ازادۍ په حق له د یو سل اتیا هیوادونو په نوملړ کې پاکستان یو سل دو سل ویختم نمبر باندې ولاړ دی او د تیر یو کال په مقابل کې دلته د اظهار ازادي راکمه شوې ده او حکومت د ښکاره سنسرشپ د لارې په میډیا فشار اچوي. پاکستان کې د اخبارونو او ټي وي چینلو مالکان په داسې حال کې د رایې د اظهار د ازادۍ خبره کوي چې هم تیره ورځ یو شخصي ټي وي چینل ایر وای په زنونو ملازمین د نوکرو څخه ګوښه کړي. څېړونکي وایي چې په ګرد هیواد کې د اشتهارونو کاروبار 30% راکم شوی او د دې بد اثر په ټي وي صنعت هم غورځېدلې. صحافتي تنظیمونه تور لګوي چې د میډیا مالکان او حکومت د پټ طاقتونو ایجنډا په وړاندې بیایي. د پاکستان یونین آف جرنالست د شمیرو تر مخه هیواد کې د تیرو دوو کلونو دوران د 15,000 څخه زیات کسان د اخبارونو او ټي وي چینلو څخه برطرف کړي شوي دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
نو قدرمن اردن کو اوس هم راځو یو بل راپور ته چې هغه د جنوبی وزیرستان په سیمه کې د پاکستان د پیپلز ګوند یا پی 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 لخوا لارون شوی او په لارون کې د سیمې د امنیت او یو شمېر نور ستونزو په اړه د دغه ستونزو د حل په اړه له حکومت څخه غوښتنه شوې. عدنان بیٹانه پرې د راپور لري.
د پاکستان زنګزپلې قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان مرکز وانکشې د پاکستان پیپلز ګوند تر سوري لاندې احتجاجي مظاهره شوې او احتجاج کوونکي لاندې وانه بیلابیلو بازارونو راتېدو پر مهال په سیمه کې د امنیت په ځای کولو تر څنګ د تعلیمي وضعیت ښه کولو غوښتنې کولې. د جنوبي وزیرستان پیپلز ګوند مشر امان الله وزیر په دې اړوند وایي
د سوري ځکه چې پنجاب یونیورسيټي پنجاب کې د جیسي یونیورسيټي په اسلام آباد د هغه نوټیفیکیشن جاري کړی دی چې د فاټا چکو سټوډنټان د 188 سیټونو دی داغو اغه ممکن سلکاو نو پاری په وجه باندې دا حکومت ایشو د پدې باندې موږ دا غواز روچت کړ چې څنګه موسره د فټا مرجر کې دا ششو چې د 2030 پر زموږ د چتمر امریکل چې د سټونه دی انجینرینګ سټونه دی یا نور حکومت زموږ د اډوکیشن کوټا دا اغه به بحال وي. نو د دې د علاوه په سوت وزیرستان کې درې کالجونه دي چې یو د ګورنمنټ ډیگری کالج وانه یو د ګورنمنټ ډیگری کالج سام او یو د ګورنمنټ ډیگری کالج لتا. نو د سوت وزیرستان چې لا آبادی ده د دې لپاره دا درې کالجونه دي. نو تقریبا دا درې وړه کالجونه د بند پراته دي. هغه ته د انټر لیول سټاف چې کوم دی دا هغه مشکلات دي په هغه نشته دي او د ډیگری لیول سټاف نشته دي او ورسره زموږ په علاقه کې څومره سکولونه دي هغه کامل دي او کافیمل دي هغه هم تقریبا 98% سکولونه چې کوم دي هغه بند پراته دي.
په فانا چوک سیمه کې غونډه ته وینا پر مهال وینا کوونکو وویل کچام دغه سیمه اوس په صبح کې شامل کړي سوي دي خو د انتظامی امور بیا هم په یو بل ضلع ټانګ کې ساتل کیږي او دوی لدی ځای څخه ټانګ ضلع ته نږدې 1.5 کیلومتر سفر کوي. دوی په بشپړ ډول سره انتظامی دفترونه جنوبي وزیرستان مرکز وانه ته د انتقالولو غوښته هم کوله. په دې اړوند عمران مخلص وایي
کوم دفترونه دي کانال کا د ټانګ کې مونږ تقریبا 157 کیلومتر التا لری دے نو آغا موج لکه یو ایف آئی آر چوی نہ آغا باندھے موج 15-20 ہزار روپئے لگے نو زموج چھ کم چھ دفتر دی آغا ٹول پہ ٹانکے دی لہٰذا اس ایف سی آر ختم شو نور دادا راشی دلتا چکو میں لکا سروے کا لادا او ہیڈ کوارٹر وانا دے چپ کم زائ کے دفتر بھی داغا دا منتقل شی داغا سے موج چھ کم سام دے یا لادا دے آغا خو بیخی فحال نہ دی نو داغا دا دلتا فحال شی نو چپ کم زائ کے اے ڈی پی تقسیم جی نو آغا دا بنیادی دے آبادی پا لیول باندے تقسیم شی چی چار تا دیر آبادی وی نو پا آغا لیول باندے دا تقسیم شی او بے نظیر انکم سپورٹس چی کم خبر آدھا آغا پا غنڈ پاکستان کے سروے اوشوا نو بے قسمتی واجے زموج آغا سروے دلتا سٹاپ شوا نو لحاظا دا آغا غریب خالق تے چی کم صوبائی حکومت تے نو آغا نموج دا مطالبہ کی چی دا غریب خالقو دا گر گر چی کم سروے وی نو آغا دا دوبورا فحال شی.
احتجاج کوونکو په سیمه کې په بشپړ ډول سره د موبایل سرویس په ځای کولو تر څنګ په سیمه کې د میونسپل کمیټې نظام په ځای کولو غوښته هم کوله. د یادونې ده چې دغه سیمه اوس په صوبه کې شامل کړي سوي دي او حکومتي چارواکي بیا بیا په قبایلي ضلعو کې د ملک نور ضلعو په څیر اسانتیاوې په ځای کولو ژمنې کوي خو لا تر اوسه په هغه ځای کې هغه اسانتیاوې نه دي ورکړی شوې. ادنان بیټنۍ، ډیوا، جنوبي وزیرستان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403. دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001-202-205-0403.